سلام ستړي مشه د مازیګر څلور بجې دي تاسو مخه کلاساته رادیو ناوړي سمګ د خبرونه ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام تکرار ته ځانګړې شوې خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه یو نامه راپور کړی چې د 2015 کال اکتوبر تر دسمبر پورې د پاکستان په حملو کې اویا څنه افغان ملکیان وژل شوي او څلور سوه اویا نور ژوبل دي. دا له 2015 کال راهیسې د پاکستان پوځ ته د منصوبو بریدونو په نتیجه کې د افغانانو تر ټولو زیات مرګ ژوبله ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه په خپل راپور کې چې پرونی خپور کړی ویلي د مرګ ژوبله پر افغانستان د پاکستاني پوځیانو د بمباریو او د طالبانو له حکومتي ځواکونو سره د نښتو پر مهال رامنځته شوې ده. یونما په پکتیکا، کابل او خوست کې د پاکستانی الوتکو د حملو په تورخم او چمن کې د پاکستانی یو طالب سرتیرو ترمنځ د جنگونو یادونه کړې ده. یونما ټینګار کړی چې افغانستان کې ټولې ښکېلې خواوې باید په شخړو کې د ملکیانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. د پاکستان حکومت به ادا کړي چې په 2015 کال کې یو لس پاکستانی په هغه بریدونو کې مړه شوي او ټپیان شوي دي چې د دوی په وینا له افغان خاورې پلان شوي وو. په هغوی کې د وژل شوو شمېر 300 واتیا او د ټپیانو شمېر 228 ښودل شوی دی. د پاکستان حکومت نږدې 6000 افغان پناه غوښتونکي چې په دې هیواد کې امریکا ته د تګ په تمه وو افغانستان ته ستنوي. یو شمېر پاکستاني رسنیو د دې هیواد د کورنیو چارو وزارت د سرچینو په حواله راپور کړی چې ټاکل شوی د کشمیر او ګلګت بلتستان په ګډون د بېلابېلو ایالتونو پولیسو ته امرلیک واستول شي چې د دغه افغان پناه غوښتونکو د ستنولو چارې پیل کړي. خو د اقدام دغه افغان پناه غوښتونکي اندېښمن کړي وایي له امریکا سره د همکارۍ له نه امله په افغانستان کې غچ اخیستنې له ګواښ سره مخ دي. د جاپان د صدر اعظم سناتا تاکاچی ګوند ریبرال دیموکرات د دغه هیواد په پارلماني ټاکنو کې 2/3 څوکۍ وګټلې. دا د یاد ګوند لپاره یو تاریخي بریا ګڼل کیږي. تاکاچی ویلي که په ټاکنو کې بریالی شوی نه وای نو د ګوند له مشرۍ به یې استعفا کړې وه، مګر په اوسنۍ بریا سره به د ټاکنیزو ژمنو په پوره کولو کې د هغې لپاره لار هواره شي. تاکاچی د جاپان لومړنۍ ښځینه صدر اعظم ده. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي عجیبه ده چې پاکستان ته د افغانستان یو نر هم نه رسیږي نو ترهګر څنګه راځي. هغه د خبره پرون وخته لور پنډۍ کې د یو غونډې پر مهال وکړه. مولانا فضل الرحمن د پاکستان اوسنی حاکم ګوند مسلم لیگ بیواکه وباله او ویل چې پاوس ټولې پریکړې کوي. هغه دا وکړه چې د پاکستان بهرنۍ تګلاره په تیره د افغانستان پر وړاندې ناسمه ده او له همدې امله د پاکستان ګاونډي هیوادونه ناراضه دي. د پاکستان حکومت ادا لري چې هلته د اکثرو ناامنیو تر شا هغه وسلوال دی چې له افغانستان خپلې حملې پلانوي. او د 2016 کال د کرکټ شل اوریز نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن په سکاټلند کې نن سکاټلند ایټالیا ته ماتې ورکړه. سکاټلند د 200 منډو هدف ورکړی و خو ایټالیا ټول لوبغاړي په 134 منډو له لاسه ورکړل. په بله لوبه کې عمان له زیمبابوې سره مخ دی او جنوبي افریقا له کاناډا سره لوبه لري.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، ستړي مشه زه صفی الله ستان اگزایم. روغتیا د ژوند شتمنی دغه پروګرام ته خراغ لاست وایم. په افغانستان کې د سرطانی ناروغیو د زیاتېدو اندېښنې او رستر بلې دي. د روغتیا د سکتور د مسؤلونو د معلوماتو له مخې هر کال په تخمینی ډول له 60000 تر 40000 پورې افغانان په بیلابیلو ډولونو سرطانو اخته کیږي. هغه ناروغي چې تشخیص او درملنه هم سخته ده او هم ډیره لګښتي. ډیری ناروغان وایي د سرطان درملنه په شخصي روغتونونو کې د دوی لواس وتلې. زرګونه افغان لزګو نظر افغانې هر میاشت لګښت غواړي او ډېرې کورنۍ اړ کیږي خپل شتمني وپلوري یا پورونه واخلي. له بلې خوا د هیواد خراب اقتصادي وضعیت د بهرنیو هیوادونو ته د تګ د لارو بندېدل او ممنوعیت او د تخصصي روغتیایي خدماتو کمښت د سرطان ناروغان له جدي ستونزو سره مخ کړي. په کابل کې د سرطان ناروغیو د تشخیص او درملنې ملي روغتون تیرونه پرانستل شوی او مسولین د وړیا او کم لګښت درملنې ژمنی کوي، خو لا هم پوښتنه دا ده چې آیا دا مرکز به وکولی شي د هیواد د زرګونو ناروغانو اړتیاوې پوره کړي که څنګه؟ د دې موضوع نورو ګڼو د سرطان اړوندو موضوعاتو په اړه باندې د افغانستان د طبي شورا مخکینی رئیس او اوس د افغانستان کې د سرطان د پوړاندې د مبارزې د بنسټ مسول او مشر ډاکټر صاحب شفق شینواری لمک سره خبرې کوي. ډاکټر صاحب شینواری، ډیره مننه چې پروګرام ته راغلې، بلنه مو منله، سلامات اوسې. ډاکټر صاحب شینواری، په وروستیو کلو کې په افغانستان کې د سرطاني ناروغیو د زیاتېدو اصلي لاملونه څه دي؟ ډبلیو ایچ او هم یو فورکاست یا وړاندوینه کړې ده چې تر 2030 کاله به سرطاني ناروغۍ لا پسې زیاتې شي، او افغانستان هم په دې هغو هیوادو کې دی چې سرطان ناروغي پکې له حده زیاته ده.
ولې په افغانستان کې چې دغه اوس کوم بد حالات د سرطان په برخه کې رامنځته شوی دی، چې تقریبا د 2040 معلومات په اساس د شپږو لکو نجات په کینسر اخته مریضان موږ لرو، او 20,000 نه پورته د افغانستان کینسر فاونډیشن د معلوماتو په اساس چې 2040 کې شوي 20,000 نه زیات په هر کال په دې باندې اخته کېږي، او 4,400 او څلور بیا تقریبا خپل خوږ ژوند د لاسه ورکوي. اسباب مختلف دي چې بجنټیکي د وژنم دره مسته کوي، دا د چاپیریال د کوم زهرجن مواد چې د کنټرول د نه د وژنم هم ستونزې رامنځته کوي. مختلف ویروسونه او باکتریاوې چې دي دا هم د دې سبب ګرځي. همدارنګه لایف سټایل یا طرز زندگی چې دی دا هم د دې سبب ګرځي، او د عمر زیاتوالی او نور لاملونه هم دې سره موجود دي. او همدارنګه بعضې فابریکو کې چې کوم کیمیاوي موادونه استفاده شي، د هغې د محیطي زیست ادارې او نورو کومې هغه ادارې چې اړوند دي، په دې کې هغه د غفلت او د وجې نه او خپل وظیفه چې نه ترسره کوي، د هغې وجې نه هم دغه ستونزې مخ په تېرېدو دي. او لویه په لویه کې ستونزه دا ده چې هغه په هوایي په دې برخه کې کم دی، او سکرینینګ او هغه معیاري معلومات نشته دی چې همدارنګه باید په ټولو ضرورو کې داسې یو مرکزونه وای شي تر څو هلته سکرینینګ کېدلی او مرکزي دغه ته معرفي کېدلی چې تر څو یې درملنه په وخت باندې ونه شي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو ته باتمن معلومات وی په افغانستان کې په خزو کې کوم ډول سرطان ډیر زیات دی، او په نارینه وو کې کوم سرطان ډیر دی؟
لبده مرګ شي په غزینو کې د سینې سرطان په لومړی درجه کې دی، او په نارینه کې د مرای او همدارنګه د مېدې سرطان چې دی دا په لومړی درجه کې قرار لري. نو دا هغه څه دي چې لومړی ما یادونه وکړه چې د عامه پوهاوي د کمښت له کبله او همدارنګه د اقتصادي ستونزو له کبله او د مجهزو اسانتیا او په ولایت کې نشته، نو وجه نه چې هلته موموګرافي وشي او په وخت سکرینینګ په اول سټیج یا دویم سټیج کې وشي تر څو درېیم او څلورم ته لاړ نه شي، ځکه چې که درېیم څلورم ته لاړ شي نو بیا دلته دوی درملنه ستونزمنه کېږي او بیا راډیوتراپي ته ضرورت پیدا کوي. شي له بده مرغه په افغانستان کې موږ هغه اسانتیاوې نه لرو، ځکه چې د دغه اسانتیاوو او د عامه پوهاوي نشتون د اقتصادي د وجه نه زیاتره مریضان چې زموږ درېیم او څلورم سټیج ته ځي چې په هغه کې بیا د دوی درملنه ستونزمنه کوي. ځکه چې حال په افغانستان کې اوس موږ فقط کیموترافي یا په عامه سلا ورته واکسین یا دوا ورکوو دي، هغه برخه لرو او د جراحي برخه لرو، ولې د ایمونوترافي یا په هورمونونو په واسطه درملنه او یا راډیوترافي چې دی د هغې سهولت او اسانتیا موږ نه لرو.
بله ډاکټر صاحب، ګڼو نورو پرمختللو هیوادونو کې هم د سرطان ناروغان نسبت نورو ناروغیو ته که څه هم چې د درملنې چانس لري، اما مرګونه کېږي، یعنی د مرګومیر پیښې زیاتې وي، یعنی مرګونې ناروغي ده، او که څوک خدای مکه پې اخته شي نو ژوند به له خطر سره مخ وي که په وخت تداوی ونه کړي. په کومو شرایطو کې ښه ده چې مراجعه وشي؟ تاسو یادونه وکړه چې په وروستیو سټیجو کې راځي، که په اولو سټیجونو کې مراجعه وشي څومره ګټوره ده دغه درملنه چې ورته وشي او څومره نتیجه ورکوي؟
مننه. په خبره چې څوک په وخت باندې سکرینینګ وشي او په وخت تشخیص وشي په اول او دویم سټیج کې دوی درملنه چې دی هغه ممکنه یو نتیجه ورکوي، او که چېرته درېیم سټیج او څلورم سټیج ته لاړ شي نو بیا د دوی پی درملنه سمنه کوي او بیا رادیوتراپی ته ضرورت دی. زه به تومره وایم چې زما د معلوماتو په اساس د افغانستان کینسر فاونډیشن کې چې موږ تقریبا د 9 کلونه کار کړو، نو زه به تومره وایم چې زما کوم ریسرچ او معلومات چې دي په نړۍ کې 90% نه تر 95% خلک چې دي په سرطان یا په کینسر باندې اخته کوي. زما معلومات تیر تر دي زه خلک وړ ارکم، نو مطلب دا دی په خاطر دی چې دا په ټولو انسانانو کې ممکن دی. سرطان انسان نو وژني، دغه ډار چې دی عموما د انسان د وژنې رامنځته کوي او همدارنګه د انسان معافیت ایمیونټي رامنځته کوي. ایمیونټي معافیت هغه قواو ده چې انسان په داخل کې او په دې بیرونه کومه مریضي چې انسان ته داخليږي، نو هغه د انسان د ضعف یا د معافیت د کمښت یا د کمزوري کېدو سبب ګرځي. لوک څوک چې د انسان معافیت لوړ دی، نو دغه چې انسان بدن ته د انټیجن یا بیرونی کومه دغه چې دی دغه چې داخل شوی دی چې د سرطان سبب ګرځي. ځکه په سرطان ته په عامه اصطلاح کې مونږ د حجراتو لیونتوب وي، دغه لیونتوب چې سیستم کوي وي، نو مطلب هغه سرطان چې کوم دی سرطان پیښه رامنځته شوی وي، نو مطلب هغه چې دی دغه معافیتي سیستم مختلف حجرات دغه چې دي معافیتي قواوې چې دي هغه کنټرول کوي او په خپل واک کې اخلي، او هغه مطلب انتشار نه که خپرېږي نه چې هغه خپور نه شي، نو د بدن په نورو غړو باندې تاثیر نه کوي او همدارنګه په معافیت باندې تاثیر نه کوي. بیا په عام ژوند کې مو اعراض او علائم نشو لیدی، ځکه چې دغه انسان لایف سټایل روزمره ژوند هغه داسې معیاري و دغه وي چې د ده اوس په اوسنو حالاتو کې موږ وګورو، موږ د شپې نه ورځ جوړه کړې ده، د ورځې نه مو شپه جوړه کړې ده. مطلب شپې چې هغه هورمونونه 9 بجو باندې چې انسان وتشي د 5 شپږ باندې څلور راپاسي مختلفو هورمونونو هغه افراز چې دی صورت نسي او د انسان چې دی ستونزو سره نه مخامخ کوي. نو دغه لایف سټایل چې دی تر زندگی دغه په مستقیم د انسان په مفید تاثیر لري. او بل دغه مصنوعي یا پروسس شبي خواړه شي دي، دغه خواړه او یا مثال هغه دواګانې چې مطلب هغه مېری دواګانې نه وي،
بله
دي هغه د وجه نه هم د انسان معافیت باندې تاثیر لري، او همدارنګه مختلف توخانیات ته لاسرسی یا د الکول استفاده شي دي، دا هم د مختلفو سرطانونو سبب ګرځي.
بله ډاکټر صاحب، په افغانستان کې ناروغان یا کسان چې کورنیو کې د سرطان ناروغ موجود وي، هغوی دغه اصطلاح سره بلد وي، خبیث او سلیم دغه سرطانونو نمونه اخلي. دغه که په عامه هغه کې راته ووایي چې دا څه رقم دي، تاسو د حجراتو د لیونتوب مسله یاده کړئ، یعنې کوم کوم سرطانونه چې څوک پرې اخته شي حجرات واقعا لیونتوب کوي، نورو ځایو ته همدغه هغه ککړې حجرې ورزي او پراخیږي او کومې نه کیږي، یعنی کومې ډیر چانس لري چې تداوي شي، کومې کم چانس لري چې تداوي شي.
او مننه اسی کې د کینسر ټول برخې چې دي دا درملنې وړ دي، خو تر څو چې د دې انتشار نه کړي د بدن نور غړو ته خبرې شي نه، کچیر ته په یو مشخص ساحه کې د کینسر هغه د حجرات لیوتوب یا هغه کتلا یا هغه تومور رامنځته شوی، نو د هغې کې مترفی د لارې یا د چرایي د لارې هغې ته لاسرسی شي او هغه د منځه وړل کوي کې درملنه شي. خو که چېرته په وخت باندې دې درملنه ونه شي، نو دا بیا خپرېږي انتشار که د بدن نور غړو ته، او څوک چې دې نیلي یا جرړې وغځوري د بدن نور برخو ته، نو مطلب د دې درملنه چې دی بیا ستونزمنه کوي. خو د ټولو نه مخه دا ده چې بهتره خبره دا ده چې مریض باید په وخت باندې تشخیص شي، او کم از کم عمرونو په اندازې باندې چې څلوېښتونه عمر پورته وي، نو دغه کسان کوشش وکړه چې هغه خویندې میندې د خپل برسټ یا د سینې د دغه د سرطان په خاطر باندې نو 3 میاشتو شپږو میاشت کې زول ډاکټر ته لاړ شي، که موموګرافي ته دغه ولري لاسرسی ولري، خو هغه به ډېره بهتره وي. نو که په اول دویم سټیج کې وشي، نو د هغوی درملنه شته ستونزمنه نه ده. پیل کې مو فکر کوم چې وویل چې سرطان وژونکې ناروغي نه ده، بلکې دغه ډار چې دی دغه انسان وژني او د انسان معافیت کمزوری کوي، او دغه سرخ چې انسان وړډار شي دلته مختلف هورمونونه لکه کورټیسول دغه د دغې افراز رامنځته کوي. دا چې رامنځته شي دا د انسان په ایمیونوټیو په معافیت مستقیما تاثیر لري. څوک چې دا کمزوری شو، نو دا چې دی پیاوړی کوي او انسان کمزوري طرف ته وړي، او همدارنګه یې د مرګ خولې ته نږدې کوي. خو کینسر یا سرطان خپله وژونکې ناروغي نه ده، دا خپل باندې زموږ طرز زندگی، زموږ فکر، زموږ اجتماعي ژوند او زموږ خواړه ته لایف سټایل چې دی، دا هغه څه دي چې دې ته لار هواري شي تر څو زموږ په ژوند باندې مرګونه تاثیر
وکړي. د تاسو خبره ما ته هغه را یاد شو، د کووید دوره را یاد شوله، د کووید 19 چې پاویلو کې ډیره زیاته خطرناک بلل کېدله، البته ډیر کسان مړام شول، او دغه یو لوی غچو د ویرې مسله و چې خلک ډیر ډار شوی وو، او کڅوک په کووید اخته وو حتی تر شل متریم دوی ځان ترې لري کاو. وروسته وروسته خلک چې تداوی راووتله، واکسینونه وشول، او زانون بچ کړل، بالاخره داس تصور کېده چې هغه سم مرګونی تصور چې په خو اور سره واغه نه دی، بلکې سړی کولی شي چې ځان باندې پام وکړي، یعنی د تداوی وړ شای وو، او ډار ډیر خلک لمینځه وړل، واغه اراده یې د مبارزه کم کړل.
په وخت کې ستاسو معلومات خاطر، په وخت کې مونږ آنلاین نېشنل ایل پروګرام لري، د افغانستان کینسر، د افغانستان میډیکل کونسل د خوانه، چې مونږ څلور د ولایتونو کې د کووېډ 19 په اړه باندې درتي او خصوصي روغتونونه دا تقریبا د نړۍ 200 متخصصینو سره کنیکټ کړي وو، اړیکې کړي وو، چې موږ دوی ته په هفته کې درې څلور ورځې دوی ته آنلاین پروګرامونه، کوم اپډیټ، تازه معلومات، ریسرچونه بچې د کووېډ په اړه راتله، نو دوی ته به ورکول. نو په دغه کې چې دی، په کینسر کې یوازې کیموتراپي او دغه چې دی سرجري او رادیوتراپي نه دي، بلکې دې سره مشوره دوی ته ډاډ ورکول د کونسلر برخه ډیره مهمه ده، چې دوی ته رواني دغه ورکړل شي،
رواني مرستې ورسره وشي، بلې
رواني مرستې
مشورې
ورکړل شي، او مختلف معلومات وخت باندې ورکړل شي، دوی ته ډاډ ورکړل شي، او دغه ډار چې دی، دغه ډار فضا د منځه لاړ شي. د دې لپاره د رواني برخې یا د مشورې برخه هم په سرطاني امراضو په درملنه کې چې دی خورا مهم رول لوبوي. له بده مرغه په افغانستان کې دغه برخې ته سره څوک دی هغه د درملنې یا د تداوي برخه باندې قایل نه دي. باندې نړۍ یا تاسو معلومات پر دوستان لري؟
بله،
که چېرته هلته مراجعه وشي، نو هلته دغه برخه ډېره زیاته کوي ده. خو یو وجه دا هم کېدی شي، موږ په افغانستان کې اجتماعي ژوند لرو، او کوم دوستان چې اجتماعي ژوند لري، او مطلب دا چې طرز فکر، د لایف سټایل، او همدارنګه پروسس شوي خواړه نه خوري، او همدارنګه بعضي بېځایه بې وخته دواګانو نه استفاده نه کوه، او خپل داسې ریسته ژوند دي داسې برابر وي چې هغه خوب، خوراک، هر څه او فزیکي فعالیت وي، نو دغه انسان چې دی د معافیت لوړ وي. لکه پیل کې مو یادونه وکړه چې 95% کسان چې دا په کینسر باندې اخته کېږي، ولې په کسانو کې راښکاره کېږي چې دغه لایف سټایل یې، او مطلب دغه خواړه یې، او فزیکي فعالیت یې، مطلب دغه څه شي وي، او اجتماعي راشه درشه دغه پریدي شي، دی په امیونټي باندې، په معافیت باندې مستقیم تاثیر کا، چې بیا دا په دغه سي ناخوالو سره د ژوند مخامخ کوي.
بله، مننه کوم ډاکټر صاحب. البته یو څه بلم ما غوښتل پم دغه اوله هغه کې مبحث کې یاد کوچی، د خزو د سینې یا تیو سرطان چې دی، او بیا په نارینه کې د پروستات یا ځینې نور هغه مشهور هغه چې دی بڼی شي دی، د دوه د سکرینینګ هغه اولینې مراحل څه دي، په څه شکل باندې باید وشي، که څه هم چې ځینې بروشرونه یا معلوماتي پکیجونه په دې رابطه باندې بوي، خو عام خلک باید څه وکړي، هغه ښځې چې په کلو کې اوسي، هغه نارینه چې مثلا ډیر سواد نه لري او لیک نشي کولی، یا دغو معلوماتو ته کافي لاسرسی نه لري، که ستاسو غږ واوري څه څه باید وکړي، چې مثلا که احیانا خدای مکه په سرطان اخته وي، چې په اولو مراحلو کې خبر شي.
مننه، دا د ښه پوښتنه وکړه. نو د افغانستان کینسر فاونډیشن،
بله،
د افغانستان کینسر فاونډیشن او د سویس فاونډیشن په ګډه باندې په دې پرست کینسر په اویرنس یو اپلیکیشن باندې کار کوي، د سینې سرطان د عامه پوهاوي برخه کې، چې دې کې بدري او پښتو ژبه هم وي، چې دې ته به د لوستې او نالوستې میندې، خویندې د افغانستان لرې پرتو سیمو هم لاسرسی لري، او دوی سره به په لیکلي بڼه او همدارنګه په غږیزه بڼه باندې خبرې هم کوي. لومړی کې ورته هلته ورور وي، پلار وي، د کور کوم بل غړی وي چې هغه فقط یو څه لارښوونه ورته وکړه نو بیا دوی په راتلونکي کې دې نه استفاده کړی شي. نو هلته مختلفې لارې طریقې ورته ښایي څنګه دوی تشخیص وکړه د پوستکي رنګ یې څنګه دی، هلته کومه بارزه نقطه یا ژوره نقطه یا نم یا وینه یا کوم حالات شته دی، نو هغه اپلیکیشن چې دی نو د دې نه استفاده کړی شي. نو تقریبا مونږ هغه د سویس فاونډیشن سره هغه اپلیکیشن نهایي کړی دی. انشاءالله پلند وخت کې به د افغان غریب ولس په خدمت کې وي چې انشاءالله په لرې پرتو ولسوالۍ وکړو کې به دین لوستي او نالوستي خویندې باندې هم انشاءالله ګټه اخیستل شي، دا د یو خوشحالۍ خبر دی.
بله مننه ډاکټر صاحب. په افغانستان غوندې یو ځای کې چې خلک بېوزلې دي او کلنی عاید ډېر زیات ټیټ دی، حتی د نورو هېوادو سره ګاونډیو سره د مقایسې وړ نه دی، او د سرطان مبتلایان هم ډیر زیات دي، تر 30,000 پورته هر کال اخته کیږي او 600,000 شاوخوا کسان په ټوله کې پرې اخته شوي دي، او دا خو ډیره زیاته ګرانه ده. تداوی حداقل 4-5 لک افغانۍ یا په همدومره معادل باندې ډالر ضرورت لري که څوک په سرطان اخته وي چې هغه مراحل ټول تای کی. څه فکر کوئ ولې دغومره قیمته تمامیږي په افغانستان کې دغه تداوی؟
مننه. لومړی قدم کې خدا ده چې دغه درملنه ځکه قیمتي تمامیږي چې د معلوماتو یا د مپاوي کمښت د وجې نه چې دا په درېیم او څلورم سټیج کې دغه مراجعه که چې دوی په وخت مراجعه کړی نو بیا به مصارف د درملنې هم دومره زیات نه وای، او د مریض هغه صحت چې دی روغتیا ته به دومره تاوان نه رسېدی. او بل بده مرغه دا چې په افغانستان کې مونږه سرټیفاید اونکولوجیسټ یعنی مسلکي د سرطان متخصصین د نشت برابر دي. زما د معلوماتو په اساس که زه وایم ټول افغانستان کې مونږ 15 د سرطان ډاکټران مسلکي ډاکټران نه لرو، ولکه چې ته په دې نورو روغتونونو کې دا بعضې ډاکټران پریکټس کوو مریضان ګوري، دا د داخلي یا د نورو برخو متخصصین ډاکټران دي چې د کینسر مریضان ګوري. نو یو وجه دا ده. بل دا چې دې درمل قیمته دي په ټول دغه کې په کیموتراپي برخه کې تقریبا 18 رقم درملو نه استفاده شي چې په افغانستان کې مونږ 12 لاسرسی لرو چې له بده مرغه هغه هم مریضان دې ته اړ کېږي چې هغه د بازار نه راونیسي، ځکه چې دولتي روغتونونو ظرفیت او مالي امکانات دومره نه دي چې د مریض ضرورت پوره کړی شي، او په دومره اندازه کې مریضان چې دي مختلف ولایتونه یعنی هر ورځ د افغانستان کینسر فاونډیشن ته اوس خو چې جی پی ټي ده د دې په برکت باندې نو د افغانستان وختي د بلخ دی ولګلري کړي ولسوالۍ ده یو چا معلومات شریک کړي کو چې ته مو سره مرسته وشي، ځکه چې د دوی والده وویل مونږ بلی د اقتصادي وژن مشکلاتو وژن نشو کړی چې خپل مور درملنه وکړو، چې د افغانستان کینسر فاونډیشن مرسته وکړي. له بده مرغه افغانستان کینسر فاونډیشن د اوسني وزیر چې دی نو امکانات دومره نه لري چې ټولو مریضانو ته لاسرسی وکړو. خو بیا هم زموږ راتلونکي پروګرامونه او برنامې داسې دي مونږ د مریضانو سره د مستقیم او غیر مستقیم مرستې سره دوی دپاره بلډ بینک وینې بانک لرو، ځکه چې په دې وخت کې د کینسر ناروغان چې دي وینې ته ډېر زیات ضرورت لري، ځکه تر مختلفو حالاتو کې خونریزي رامنځته کېږي، او هغه خونریزي د مریض یا د سرطان د مبتلا یا پخته ناروغ دي خونریزي دغه د کوم خونې سبب ګرځي باید ورته وینې ورکړل شي. نو دغه پروګرامونه باندې مونږ راتلونکي کې پلان لرو، نو رب دې وکړي چې او د نړیوالو ټولنو مو غوښتنه ده چې بهر لاړ نشي د افغانستان روغتیايي سکتور سره او هغه څوک چې د کینسر برخه کار کوي باید مرسته وشي درملو برخه کې.
بله
درملو برخه کې وي کارمندانګه د رادیوتراپي برخه کې وي، او د خصوصا د روغتیايي کارکونکي کو په ظرفیت لوړونه کې دوی په ټریننګ کې کار وشي. او تیر یو خبرونه کې مو یادونه وکړه چې د تیرونه د ترکیې یو ډیلیګیشن یو هیئت راغلی و، هغه غوښتل چې په افغانستان کې یو سرطان روغتون پرانیزي. نو دوی اصرار په دې و چې مونږ به د کازاکستان او د ایران او د ترکیې متخصصین راولو، او دلته به مریضانو درملنه په تشخیص او درملنه کې هم تر خپله وسه مرسته کوي. دوی به مختلف سامان آلات طبي وسایل د تشخیص او درملنې برخه کې رادیوتراپي به هم راوړي، او سره په څنګ کې د افغانستان د روغتیايي ځواک پروژونه کې به مرسته کوي. نو په دې هیله چې په دې کې موفق شو خپل 500 ملیونی ملت ته د روغتي سکتور خصوصا سرطان برخه کې مو یو څه کړی وي.
ډاکټر صاحب، تحولات خو ډېر نورې برخې مغیزمنې کړي، خو په ټوله کې لوی اغیز په خلکو باندې وه، او یو تر ټولو غټه ستونزه چې رامنځته شوه هغه د ډونرانو وتلو او د ډونرانو د مرستو کمیدلو. په روغتیا برخه کې هم ګڼې ستونزې رامنځته شوې، که څه هم چې ویل کېدل دغه برخه به ډېره نه متاثره کېږي او نړیوالو بنسټونو خپلې ژمنې کولې، اما عملا وکتل شول چې ستونزې رامنځته شولې. د سرطان د مبتلایانو د درملنې لپاره تاسو غوندې بنسټونو څومره نړیوالو سره اړیکې ټینګې کړي دي، او څه فکر کوئ په څومره وخت کې به مثلا نن 15 کاله 10 کاله وروسته به په داسې یو حالت کې اوسئ چې بالاخره افغانستان وتوانېږي په خپلو پښو ودرېږي او د سرطان درملنه په خپل افغانستان کې دننه وشي، څه فکر کوئ؟
مننه. اصل کې په نړیوالو زیاترو هیوادونو ته کوم نظر وکړو، هلته روغتیا چې ده او تعلیم او تربیه چې ده دا غیر سیاسي وي. که چېرته هیلت سیکټر او د معرف دغه برخه چې غیر سیاسي شي، نو په افغانستان کې اوس هم امکانات دومره شته دي، ډونران شته دي، خو زه په دې اوسنۍ رهبرۍ کې هم دا ظرفیت ګورمه، ځکه چې تیر 2 کروڑ راهیسې روپۍ ټولنې تقریبا 14 ملیون ډالر په د کینسر په برخه کې دوی د ملاتړ ژمنه کړې وه چې دا اوسنۍ وزارت صحت امیر رهبري په دې باندې درش وه وتوانېده چې تر څو دا مرسته ترلاسه کړه، او دغه سرطان ملي روغتون چې دی دا یو نوی تعمیر کې د دوی بیا پرانستو وکړه، او دا 200 بسترو ته وغځول شي. ممکنه دا اوس هم امکانات په افغانستان کې ډیر زیات دي، ورې د روغتیایي سکتور د ښه مدیریت او رهبرۍ پورې اړه لري. نو چېرته چې وایي ډېرې ستونزې وي، ډېر مشکلات وي، ډېر شور وي، نو هلته فرصتونه هم ډېرې زیاتې وي. په افغانستان کې فرصتونه اوس هم شته، خو مطلب یو ژمنتیا او یو ارادې ته ضرورت لري. خو بیا هم موږ تر خپله وسه د افغانستان کینسر فاونډیشن په نمایندګۍ باندې زه دومره ویلی شم چې انشاءالله د افغانستان راتلونکی زه ښه وینم، او د اوسنۍ کومه تکیه شي ده د روغتیا په برخه کې چې موږ په یو طرف باندې او بیا سلنه اتیا سلنه وو، نو اوس مو هغه تکیه چې ده راکمه شوې ده، او انشاءالله افغانستان به په راتلونکي کې په ډېرو برخو کې او خصوصا په روغتیا په برخه کې انشاءالله راتلونکي 15 کاله یعنی 2030 چې دی زه دا په نیک پال نه سم چې انشاءالله په روغتیا سکتور کې او خصوصا د کینسر په برخه کې به ډېر لاسته راوړنې ولرو، او ډېر هغه بېوزله او بې کسه مریضان چې د افغانستان په لرې پرتو ولسوالیو کې دي انشاءالله د دوی ستونزې به حل وي، او نورو ته به محتاج او په نورو به تکیه نه اوسي.
ډاکټر صاحب، دغه وروستیو تحولاتو سره چې لارې بندې شوې، د پاکستان لارې بندې دي، او ایران هم ګڼ افغانان راایستلي دي، یعنی دغه کال تیر کال کې 3 میلیونه افغانان له دواړو هیوادو راوستل شول، او دوی ته بیرته تګ هم سخت و. د ناروغانو لپاره هم دغه د تګ مسله ډېره ستونزمنه شوله، ویزې په سختۍ راوځي او په ډېر بد حالت کې دي. په دې سره د فکر کوي تیر کال به څومره د ناروغانو د مړینې رقم زیات شوی وي، دا چې دوی به په پاکستان یا ایران یا هند ته نشي تللی او د تداوی لپاره، دغه څومره بد تاثیر درلودې په خپله دننه په افغانستان کې د ناروغانو په ګراف باندې او د مرګ او میر په ګراف باندې؟
د کی خوشک نشته دی چې مستقیم یا غیر مستقیم تاثیر به د مریضانو په صحت باندې دی، په مرګ او میر باندې لار. تیر ځل ما یادونه وکړه چې په افغانستان کې د کرا او معیاري معلوماتو د نشتون د وجه له کبله ناممکنه به زه کره معلومات درکړم. اوس ما افغانستان کینسر فاونډیشن د عامې روغتیا وزارت لپاره په نېشنل ای هیلت پروګرام باندې یعنی د هیلت سیستم پر ډیجیټلایزیشن باندې کار کا، په یو طرحه باندې کار کا چې تر څو د افغانستان روغتیا ای سیکټر چې دی دا ډیجیټلایز شي. کچیرته د پکتیکا په یو لری ورسواری کې د بدخشان په وخان ورسواری کې هلته په کلینیک یو ډاکټر یو مریض ګوري، کومه دوا ورته وسیه کوي، کوم تشخیص یې کا، نو هغه به د عامې روغتیا وزارت هغه ای هیلث یا د ډیجیټل سیستم ته الټرسی او بلته معلومات شي چې دا څوک او هغه تر هچې دا خو ډیره مفصل ده. هغه پر به یو ځانګړي برنامه پکار ده خو مطلب دا چې دغه سیمه یو ډیجیټل دغه سیستم لپاره چې کومه طرحه د افغانستان کینسر فاونډیشن چمتو کړې ده د روغتیا وزارت په دغه کې اختیار کې ورکه نو فکر کوم چې زه د افغانستان راتلونکی ښه ګورم خو ولې دا اوسنۍ ستونزې چې دي ځکه چې دی هوا د لارې یا د ایران د ویزو د ستونزو د وجې نه نو ممکن د کینسر یا سرطان مریضانو په صحت باندې او په مرګ امید باندې مطلب څلوېښت پنځوس سلنه ډېر زیات تاثیر کړی دی چې کره معلومات یې بدبختانه په لاس کې.